السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او ازادي میلمه. خو پایل د سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د امریکایي بیرغون لپاره د سر مفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لورې د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یو راپور کې چې پرون سه شنبې خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د هغو مخدره موادو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلکو د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د حکومت له پریکړې سره مقاومت کړی دی. په وروستیو کې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو په وړاندې د څو ولسوالیو خلکو مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او په لر کې څو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د ایران د رضوی خراسان ولایت د پولیساتو عمومي قمندان مجید شجاوی د سقال لپاره تر اوسه په رضوی خراسان ولایت کې 15,000 بې اسناد کډوال نیول شوی او د افغانستان پولیساتو ته سپارل شوی دی. د ایران د اسناد خبری آژانس د راپور له مخې مجید شجا پرون سه شنبه په یوه خبری غونډه کې وویل چې ایران له افغانستان سره په خپلو ختیځو پولو کې 13 مخابراتي برجونه جوړوي. د ښاغلي شجا په وینا دا برجونه به په رادار سیستم او پرمختللو کمرو مجهز وي او په دو کلونو کې به کار بشپړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو یو پاکستانی وګړی پرون سیشن بی له ایران سره د اړیکو په تړاو چې غوښتل د پیسو په مقابل کې یو امریکایي سیاستوال یا امریکایي چارواکي ووژني خو د سه ناکامه شوی رسمن تورن کړ. د امریکا د عدلی وزارت ویلي تورن کس شپږ کلن آصف مرجان نومیږي چې اوس د امریکا په توقیف کې دی. د وزارت نه دی ویلي چې هغه د کوم سیاستوال د وژلو نیت درلود. خو څرګنده کړې ده چې د قانون تنفیذ ځواکونو له مخې د حملې هر ډول شنډه کړې ده. په هغه جنایي دوسیه کې چې د نیویارک په بروکلین کې هغه ته پرانستل شوی ویل شوی چې مرجان په متحدو ایالتونو کې د خلکو د استخدام په لټه کې و چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژلو غچ واخلي. نوموړی په 2000 میلادي کال په جنوري کې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه په یو هوایي برید کې ووژل شو. د لبنان د حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله خبرداری ورکړ چې د اسرائیل وروستي اقدامات بل پیاوړي او اغیزمن اقدام پرته بې ځوابه پاتې نشي. حزب الله چې د ایران له ملاتړ برخمنه او د امریکا د متحدو ایالتونو له لورې د یوه تروریستي سازمان په توګه نومول شوي مشرې دغه څرګندونې پرون سه شنبې په یوه ټلویزیوني وینا کې وکړې. حسن نصر الله د خپلې ډلې د جګپوړي قمندان فواد شکر د وژل کېدو د اونۍ په مناسبت دغه وینا داسې مهال کوي چې په منځني ختیځ کې د جګړې د خیدو اندېښنې زیاتې شوې دي. شکرې وونۍ مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې ووژل شو. له هغې وروسته د سخت دریځ حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیه په تهران کې په یوه برید کې ووژل شو. د حزب الله مشر وویل تهران ځان مکلف بولي چې دغه برید ته ځواب ووایي او دښمن په ډېره ویره کې دې ته منتظر دی. په غزه کې د جګړې له پیل رئیس د لبنان حزب الله او اسرائیل تل پر یو بل بریدونه کوي. د امو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د دې سیند د اوبو د ډېرې دوله کبله زرګونه جریبه مځکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبوره شوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې سیند نه یوازې د افغانستان په خاوره کې کرنیزې مځکې ویجاړې کړي بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې هم پاکې کړې دي. د امو سیند غاړو ته نږدې پراته خلک وایي چې که د سیند د غاړو د کلکولو لپاره ژر کار پیل نشي نورې کرنیزې ځکه به هم ویجاړ شي.
کندوز او بلخ ولایتونو کې د امو سیند په غاړه د پرتو کلیو اوسیدونکي وایي چې زرګونه جریبه مځکې یې د امو سیند اوبو لاندې کړي دي. دوی وایي سژنیو ورشتونو د امو سیند د اوبو سطح لا لوړه کړې او لا ډېرې کرنیزې مځکې یې له خطر سره مخامخ کړي دي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې د امو سیند د اوبو د زیاتېدو له کبله نه یوازې کرنیزې مځکې او کورونه ویجاړ شوي، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د درو هیوادونو ترمنځ یې سرحدي نښې پاکې کړي دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پولي نښې د سیلونو له امله له منځه تللې او بیا به وټاکل شي. منځنۍ آسیا د اے کے آی پریس آژانس د پرونی راپور له مخې منصور وویل د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو چاري به چې له سیلونو وروسته ناڅرګندې شوي د یوې نوې ستراتیژۍ له مخې ترسره شي. نوموړي د سرحدونو د بیا رغونې د نوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات ورنه کړل. منصور وایي د خپل مشر په لارښوونه جوړ شوی پلان به د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ عملي کړي. د تیر جمهوري حکومت په مهال په زلونو د افغانستان لور ته د امو دریا د مسیر د بدلیدو په اړه راپورونه خپاره شول او ځایي اوسیدونکي وایي هر کال امو دریا د افغانستان لور ته پراخیږي چې ورسره د افغان کروندګرو زرګونه جریبه مځکه لاندې کوي. د کندوز ولایت د امام صاحب اوسیدونکي جاوید وایي
خساره ډیره زیاته ده. دلته په زرها او جریب ځمکه چې دا خوانه دی خواته اوختی دي، د چازمکه نور ته اوختی دي، د چازمکه سین ویوړلې بيخي لا اوس ډیره زیاته.
جاوید هم درس وایي چې د امو سین او به جګی شوی او کای چارونه شي نور ځکه به حمله دکړي. د امام صاحب یو بل اوسیدونکي محمد ابراهیم وایي چې د اوبو د سطح د لوړوالي لکبل ډیر خلک مجبور شوی چې کډه وکوي.
مو د سينو بچی دي نن سبا به خیر ډیر شوی دي او زمکه ډیر زیات تخریب لري. څو کارونه کې چې کوم زمکه پاتې وي د سينه هغه کې خاره او کلی آباد کلی غبیت سين لاندې کړی دي او لګیری نورم بسوري اندر دې چې خلک مجبور دي چې کډه وکړي.
د افغانستان د جمهوري حکومت په محل د امو سین د غاړو د استحکاماتو لپاره یو اندازې پوری چا په پام کې ونیول شو او یو بلډ کارونه وشول. خو په امام صاحب او شیرخان بندر کې د امو سین غاړې ته د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي اساسي کار نه دی شوی او جوړ شوی استحکامات اوبو وړي دي. د شیرخان بندر اوسیدونکو نور الله طالب چارواکو غواړي چې د امو سین د اوبو د مخنیوي لپاره د سین په غاړه استحکامات ډیر کړي.
منګه دا غواړو چې د دریا سین امو سین د جوړ شي او د منګه زراعتیزم کې کورونه دا چې دی اوبو له مشکلاتو سره مخامخ دی، باغونه د موږ مکه نو موږ غواړو چې دا جوړ شي زر تزر خدای خو کې زر تزر دې کار لاري تواچول شي او کارونه وشي.
د بلخ ولایت د شورتي پیو کلدار ولسوالیو اوسیدونکو هم وایي د افغانستان لور ته د امو دریا د بهیر د ماتیدو د بختوی لپاره له هلو زلو سره سره د دوی مزکی او کورونه د اوبو د خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې روستیو سیلونو سخت زیانونه ور اړولې دي. کورونه، شوانزی، جماعتونه او کرنی زمزکه ور بیچاره کړی ده. سرژنی ورشتونه چې د هوت لمیاشتې پیل شوي په څلورو لسیزو کې بېساري بلل شوي دي. د دغو ورشتونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه هکتاره کرنی زمزکه یې ویجاړه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویش ساعته.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان ولایت کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوې ده. یو شمیر ایرانی رسنیو د دې ولایت د څارنوالۍ د چارواکو په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې د جواز لرلو سره سره په دې ولایت کې نشي اوسېدلی.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو من شوی دی. مقری په افغانستان کې طالبانو واک ته رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشاره سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه له اندازې ډیر شوي دي. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو، بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دولس یې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هېڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نسو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې دی دی ویزو ده او دی ویزی نه تم دی دی اصل رقم هو بهانی کی او بل هغه افغانان چې ویزی لري او اقامې لري هغه اخراج کی هغه ډیپورت کی هغه لډیر سخت شرایط اسکه له ایران څخه استل کیږي.
یو بل افغان کډوال زبیولا د نورو ستونزو په اړه وایي
منګه چې چیرته کور واخلو منګ نه پیسې کید باندې ډیر خلی او نور چې په کارخانو کې منګ کار کوو زو صح په منګ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په منګ افغانان باندې دی. دوی
د ایران د ختیځ ولایت آذربایجان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو پر اوسېدو بندیز کومه نوې خبره نه ده. تیر کال هم د ایران د کرمانشاه ولایت د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو ادارې 14 ایراني ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی و. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یو له هغو لاملونو چې شاوخوا 70% افغانان ایران ته کډوالیږي په خپل هیواد کې د کاري او شغلي فرصتونو نشتوالی یادوي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلي واک ترلاسه کړ، ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو له امله د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شول او ډیری یې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، قندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکانو ته.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول عبدالله ریحان و چې ویلې قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په درې ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي. دا ډول سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیر نجونو لپاره چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوي دي څومره مهم دي.
زما په نظر سره دا خدا ګټه او ښېګڼې ډېر لري، ځکه چې نشم کولی د زده کړو کوم خپلو هیلو ته ورسېږم، خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلي دي. دا سکالرشپ هم کولی زما د خوبونو، امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یوه وسیله جوړه شي.
نن امدا موضوع چلو ملتی هم وکری قدر من اردون کو سره لدی چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی، خو د طالبان حکومت دا حق له افغان جنو څخه پرته له کوم منطقي دلیل څخه اخیستی دی. سکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د نجونو له ګډون څخه اعلان شول. د مسلې په نجونو او کورنیو ډیر بد اثر کړی دی. په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې له خپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمینه هم برابر کړي. د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی. یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل، کندهار او ننګرهار دی، د 300 ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي. د دې ادارې له مسؤل سره وروسته خبرې کوو. په پیل کې د افغان ځوانې زهري جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت په هکله اورو.
زما په نظر سره دا خدای ګټ او خیګن ډیر لري، ځکه ډیر خلک شته د درس لیوال دي او کوشش کوي چې ته ورسېږي، مګر دلته نشته دغه زمینه نه ده برابره. که چېرې دوه سکالرشپ پولر یو کنا خپل زده کړو کې نو د سره د کول ش خپل هیل ارمان ته مرسیږي او خپل وطن ته هم خدمت جوړ شي او نور هم کول شي چې یو خلاص سره ورزکه هیل امیدونه دي، مګر زمينه نه ده برابر او کنه ورتیا هم دی د استدا هم دې شته د ځوانانو کې خدای چې ورتیا نه ده برابر او دا یو ډیر یو خو زرین چې ځوانان ته کېدل شي د ښه استفاده او کې ودم غړي یو ښه اقدام دي. خپل هم داس ډیر لیواله مو غواړم چې مثلا زده کړو کوم یو زیته ورسیږي، مګر دا چې ماته زمينه نه ده برابر زه نشم کولای د تزده کړو کوم خپل هیلو ته ورسې کوم خپل ارمانونو ته هغه خوبونه خیال نشمالی دلی دی. زه نشم کولای د سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونه د هیلو پر کېدل یو وسیله جوړ شي. دا کدل ته زمينه برابر نه ده، دلته مونږ پرې دی مونږ دی پرې دی چې مونږ دی بل لار خپل هیلو ته ورسې ګر چې مونږ د هیلو دمړ کېدل هر لار باندې نو دا خو ماده پاره یاد ټول افغان انجن لپاره ډیره درداواره ده.
هغه کسان چې سکالرشپ برابري دي افغان ځوانانو لپاره حقوق به تاسو خبرې څه وی چې په څه ډول تاسو سره مرسته وکړه چې طالبان ونې سکرای مانی وګرځي؟
خو نفرانو څخه خو لومړی یو خاصه مننه کوم چې دومره زموږ غم ورسره دی، دومره زموږ فکر ورسره دی او غواړي چې موږ زده کړو. خپل حکومت زموږ لپاره نه دی دردمن، مګر دودونه احساس لري او موږ ته داسې یو زمینه برابره چې موږ زده کړو کو نو نه خو ډېره زیاته مننه کوم او بل داسې یو حل لاره جوړه شي چې وکولی شي طالبان مثلا موږ ته اجازه راکړي موږ لاړ شو. زموږ یو محرم موږ سره ومني، کاغذ موږ ورور زموږ پلار دی، زموږ د یو بل شخص موږ سره محرم یو د یو زمينه برابر کوم کول شو غو سره لاړ شو، ځکه چې به محرم تک کنه د تل مخنیوي کې یو موږ کول لاړ شو پولیس د کړو کو نو نه مډیا زیاته مننه دا وایم که دغه زمينه کې موږ سره یو محرم مو سي دا به ډیر ښه.
تاسو لوګ کسان نه چې ځوانان ته د سکالرشپ زمينه برابر وي څه غوښتنه لري چې تاسو ته الله هم د زده کړې په برخه کې نور اسانتیاوي چمتو کړي؟
بالکل دا هم ډیر د ویار زیاده چې د سي اشخاص ته د زمنګ زده کړې لپاره کوخخ کوي نو ډیره زیاته مننه ورنه کوم او دا کوم ستونزې چې په منځ کې دي که د دې د حل لارې دپاره دا زموږ مشران یا زموږ حکومت سره وغږېږي چې موږ لا شو خپلې زده کړې وکړو نو دا به ډېره ښه وي.
که چېرې دا وضعیت همداسې دوام وکړه په افغانستان کې دننه هم ځوانانو ته زده کړې نه وي، کوم څوک چې سکالرشپ زمینه برابروي هغو ته هم اجازه ورنه کړي یا ځوانانو ته انجونو ته دا بانه جوړه کړي چې محرم نشته، دا وضعیت که همداسې دوام وکړي دا څومره د ځوانانو کورنۍ او هیواد په زیان تمامېدلی شي؟
بالکل دا خو ستلو زمونږ په زیان ده، لکه څنګه چې زمونږ ملک تاسو اوس ګوري یعنی د پخوا په پرتله که موږ جمهوریت کې کوم زده کړې کولې څومره پیشرفت تم کړې ور یو ځای ته رسېدلو اوس ډېر زیات شاته لاړلو. داسې فکر زه کوم چې مسخد موږ شل کال دېرش کاله شاته تللي نو دا چېرې زمینه هره لاره زموږ پر مخ باندې بنده یې موږ نه اخلي نو زه فکر نه کوم چې چا خبره څوک به د ژوند کولو هیله ولري او یو ورځ به م په خوښۍ تېره کړي. هره ورځ به دوی وایي چې مثلا دنیا یا ژوند کله خلاصېږي او کله به موږ د دې څخه بېغمه کېږو. دا ډېره دردوره ده چې موږ یو لاره پیدا کوو هغه ټول لاره زموږ په مخ باندې بدلېږي. بیا هم خدای دې زموږ حکومت ته د نیک هدایت وکړي او داسې یوه لاره موږ ته جوړه کړي چې موږ د دې ژوند کولو نه د ګډوډ ماحول نه د وضعیت نه ډېر متاثره او ډېر زیات جګرخونه یي نو دغه حل لاره ته جوړه کړي نو دا به ډېره ښه.
بله تاسو څه پلان لرئ ادي اقل د ځان لپاره چې د زده کړې کچه لوړه کړئ؟ څه پلان لري خپل هم ځان ته څه فکر کړی؟
لکه موږ کوم خیالات لرل کوم هیلم لرل چې موږ به زده کړه کوو خپل وطن ته به خدمت کوو د خپل وطن بچی به روزو موږ به یو ځای ته رسېږو هغه ټول زموږ هیلې خیالات دب پتن له منځه لاړل. خو بیا هم په کور کې مطالعه کول یا د بهر استادانو نه په آنلاین شکل درس لوستل یا درس ویل بعضې نیم کورسونو یا مدارس چې خلاص دي دلته هغه هم چې ډېرې زیات بند دي نو په پټه باندې لږ لږ زده کړه کول هم ډیر زیات نه هلی هلیم خاوري دي. خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره کوم ضرورتونه چې موږ لرو داخلي لپاره کوشش کوو چې یو څه زده کړو. خو دا چې موږ هر لاره بنده ده موږ زمينه نه لرو موږ د سلاره نه لرو موږ غي باندې لار شو ځان ته لکه په تیارو کې یو څراغ نه لرو چې موږ هغې څراغ ته لارې تګ وکړو او ورشو، خو بیا هم خپل کوشش کوو، ځکه که ډېر ناهیلي شو او د ژوند نه بیخي بېزاره شو او چې هېڅ نه کېږي نو دا هم ډېره سخته ده. نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادانو آنلاین درسونه وایو یا داسې کوم مدرسې ته ځو، نو په همدې مو خپل فکر راجم کړی دی او په همدې لارې سره غواړو چې لږ مخکې تګ وکړو، یو څه زده کړو.
ډېره زیاته مننه ژوندې او سلامت اوسي.
هیله کوم، مننه، کور ودان.
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساینس د پانځي محصل دی، وای دته د قمر رسنیز بنسټ په مرسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی و. هغه یې پاکله وای:
الحمدلله، اول خو ډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د محصلینو څخه یم. تقریبا درې نیم کال مخکې د یو سکالرشپ لارې چې ما ته آنلاین مخې ته راغلو، ما ورته ثبتینامه وغه د نمره کولو پروسه مې ټوله مخ ته یوړله. له هغې راهیسې مې ثبتینامه وکړلو او پوهنتون مې شروع کړی، اوس فعلا اتم سمستر کې یم او ورسره د خپله وظیفه هم د کمپیوټر ساینس بخش کې وړم.
درته وایي چې کله د دلته درس شروع که څومره اسانتیاوې درته برابرې کړلې، مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه؟
مشخصا د دوی مرستې خو د پوهنتون د فیسونو اړوند وی چې د څلور کالو فیسونه، یعنی هرې میاشتې فیسونه دوی تحویلول. بیا ورسره د کارموزه یا د انټرنشیپو برخه هم وله چې که قمر دفتر ته راتللی شي نو کولی شي کار زده کړي او بېرته همدلته کار ترسره کوي، خپله وظیفه همدلته ترلاسه کوي. تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم.
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساینس یادونه وکړه، د کمپیوټر ساینس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړي؟
وو مختلف پوهنځي ول مختلف څانګې ولې، خو زما خو هم کمپیوټر ساینس وه، زه کانکور کې هم کامیاب شوی وم، خو یو بلې څانګې ته کامیاب شوی. بیا مې د قمر له لارې خپل خوښې څانګې ته راغلم او کمپیوټر څانګه کې خپلې زده کړې مخته وړم.
ځینې بنسټونه چې دغسې امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د ښځینهو په مخ بندې دي چې بندې دي، نارینه وو ته هم هسې چندان شرایط نه دي برابر، داسې بنسټونه څومره ښه دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي؟
خورې ډېر زیات متاثره دي، ځکه تاثیر کوي دغه ماحول باندې. دلته خو افغانستان حالت داسې دي، کله یو رقمي کله بل رقم ته صحیح نه دغه کېږي، چې مثال جج کې چې اوس سره کوم څنګه حالات را روان دي، نو ډېر زیات تاثیر گزاره دي. شخصا زه خپل ځان وانګرم چې مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده. زه تقریبا نه نوی کې فارغ شوم، بیا یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا دو سمستر زلاړه، خو چونل ته زما کورم او مسولیتونم را پسې زیاتو کارم، نو زما نه شو کولای چې هغه فیزم ورکم او پنتون سم صحیح مخته بوزم، نو د ټولو لپاره ډیر زیات متاثر دی. زه چې کله راغلم دلته د جلال آباد او دا ماحول سره فرق هم کوي، نو زه ډیر زیات خوشاله شوم. قمر ته تلم او تیرم تلم، ورسره مې څنګه کې دوه ځای وظیفه هم پیدا کړله چې ما د شپې شفت کم کار کاوه په یو شخصي اداره ولا هغې سمه د ګرافیک ډیزاینر کار کاوه. بیا د وخت په تېرېدو سره هم داسې وخت راغلو چې ما پسې زنګ ووهل شو چې داسې یو کس شته دی چې هغه قمر ټرین کړی، یعنی قمر سره کار کړی یا ورسره پاتې شوی یا راشي موږ سره وظیفه ترلاسه کړي. نو الحمدلله اوس یو وزارت دی او هغې کې د ګرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر دغه کارونه مخته وړو، نو ډېر زیات تاثیر ګزاره دي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ مخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیر بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاو برابرول دي. نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت پاکله غږیږي.
قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې، په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته. ولې د جنو مسله کې خو لږ غشته کنه، هغوی محدودیتونه لري، پانتون پړغوي بیا دو کلن طبي انسټیټیوټونو کې دولت خو اجازه لري. هغوی هغه برخه ته معرفي کوو، ځوانان کمپیوټر ساینس، اقتصاد، انجینری او ژورنالیزم پوهنځیو کې هغوی معرفي کوو. د خپل پروسه لري، اوس د سپتنام پروسه جریان لري، بیا به سپتنام پروسه تړل کیږي، هغې وروسته به دوی نه یو ازموینه اخیستل کیږي، ازموینو کې به بیا ټاپ 300 کسان موږ دغو خصوصي پوهنتونونو ته انسټیټیوټونو ته معرفي کوو، خویندې انسټیټیوټونو ته او هلکان پوهنتونونو ته.
دا سکالرشپونه په داخل د افغانستان کې دي، یعنی بهر هیواد ته نه دي؟
بله بله، د داخل د افغانستان کې دي، او خصوصا هغه خويندورون ته چې غوي اقتصادي مشکلات لري، اقتصادي ستونزې لري، غوي نشي کولای چې په خپل پیسو باندې یا په خپل واس باندې یا په خپل مټو باندې دوی لوړ زده کړې وکړي. ولې لوړ زده کړې؟ دوی هلي د دغه لپاره، اصلا د دغه ډول ځوانانو لپاره دا شوې دي. کنه ځین ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري، مثلا کانکور کې مغوي خې نتیجې ته نه دي رسیدلي، دغه ناسم اقتصادي وضعیت ته دوی دغه هیلی تر خاور لاندې کړي تر څو دوی لوړ زده کړو کې فقط په دغه مخه باندې موږ دغه پروسه په لاره چول دینه مخکې موږ تقریبا درې نیم کاله مخکې تر اویا کسانو پورې موږ دا پروسه درلوده الحمدلله ډیره کامیاب وه اوس الکان په اووم سیمسترونو کې د ژوند کې کافي بدلون راغلی ده په خو ځینو کې اوس دندې وظیفې لري نو دغه اړتیا او ضرورت ته په کتو سره یعنی یو ډېر بنیادي بدلون ته په کتو سره د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا په لاره واچوله
قمر بنسټ یوازې د دې لپاره چې ځوانانو سره مرسته وکړي افغانستان په دې سختو شرایطو کې چې د زده کړې زمینه نه ده برابره په تیر انجونو ته یوازې د همدردۍ او هغه وطن سره چې مینه لري ځوانانو ته غواړي کومک وکړه په دې مخه دا کار کړی ده او که راته ویلی شي چې په دې کې هدف څه ده
دقیقا کومه مسله چې تاسو یاد کړم همدغه هدف ته اصلي هدف همدا دی چې هغه ځوانان چې مثلا تونز لري مشکلات لري د دوی لاسنیوي او سی په زده کړې برخه کې مغه د هواد د آبادی په لور یو بنسټیز کار افغانستان ته افغان ځوانانو ته اصلی مخه همدا ده دلته بل هیڅ مثلا کوم مسله پکې ځای نه لري فقط دې لپاره چې ځوانانو په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي هغه ځوانان چې دغه هیله لري چې لوړ زده کړي او کې ولې نسی کولای چې مخکې لاړ شي پر خپل مټ په مونږ به همدغه ولایتونو کې له معتبر خصوصي پانتونونو سره مقررداتونه کړی یعنی د افغانستان په سطح مخصوص مثلا په کابل کې سلام پانتون دی رڼا پانتون ده مثلا مشهور ښه یعنی هغه د اعتبار شهرت یې هم ډېر ښه دی دوی څلور کاله ټول مصارف مونږ ورکوو فیسونه به مونږ هر سیمسټر پای کې دوی فیسونه ورکوو هغې نه وروسته به دوی فالو کوو دوی به تعقیبوو درسونه څنګه دي دوی ته به بیا ورکشاپونه دوی ته سیمینارونه دوی ته آموزشي دورې دوی په انټرنشپ باندې بیرته په قمر کې کار کول دغه زمینې به ورته برابرو انشاءالله څه پلان
دا مصارف د دو ځوانانو قمر بنسټ له خپل شخصي بودیجې نه ورکوي
موږ هغه ته دوه ډوله د مالی برخه کې چې مونږ دوی سپورټ کوو خپل بیا یو خو مونږ عمومي کمپاین کوو د خپل مثلا افغانانو ترمنځ خصوصا به هر میشتو افغانانو باندې بیا از مونږ غدای دا ډول ځوانان سپورټ کی یو د کم برخه مرسته دغه ډول افغانان مونږ کی ولی لدی ورحخوا مونږ په بهر هیوادونو کې غل رو همدغه سې کوم خیریه بنسټونه دي خیریه انجوګانې دي هغه سره به موږ ډیل کوو هغه سره قراردادونه کوو هغه ته مثلا موږ پروپوزل اور کړو چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت د اړتیا ده او مثلا دومره ښه تغییر راوړلای سي ټولنه کې دا اوس خپل د قمر 15 کسان سټاف چې دای بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړو درې نیم کال وړاندې هغه اوس ماشالله قمر کې دند تر سره کوي یو خاندازه ماش اخلي خپل ستونزې د کور ستونزې ټول سره حل دي نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړو الحمدلله دی غوی له خام تایید شوه ده نو ډېر برخه ځوانان غوی سپانسر کوي ځینې برخه مونږ هڅه داده چې دغه برخه ډیره وغزو یعنی شاد روان سیمستر کې هم 300 نور اعلان کو 500 نور اعلان کو ممکن مثلا د تعداد تر زرو دینه واوړي یعنی زموږ هدف دا ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې مونږ ډیر لوی کار وکړو کوم اتل سو شل یتیمان دا اوس خصوصي مکتبونو ته مونږ معرفي کړي هغوی کتابونه قرطاسیه لباس د مکتبونو فیسونه ټول مسائل مونږ ورکو هغه پروسه جریان لري دغه ترڅنګ اوس موږ لوړ زده کړو برخه تم داسته
زه به نه غواړم دا پوښتنه کوم مګر د اکثره کسانو په ذهن کې دا مسایل تاویږي په افغانستان کې اکثره کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره یو کې یا میرمنو سره یا ماشومانو سره دلته بیا یو څه چې دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته کنه د سی یو څه وړاندې کوي چې مثلا ارڅوک خپل ملګری خپل خپلوان وړاندې کوي په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ که څام په فایل کې تاسو رڼا واچوله تاسو کوم ځوانانو ته لومړیتوب ورکوي
د ډېر ښه پوښتنه ده زموږ خو مسله داسې ده چې موږ فعلاً مثلا 300 سکالرشپ اعلان کړي بیا د 300 سکالرشپو ته ممکن تر زر یو نیم زر کسانو پورې هغوی دې ته نوملیکنه وکړي موږ د ټول تیمیلونو کو زنګونو هدي برا غواړو موږ به عمومي د ازموینې نیټه ټاکو په موږ ورځ به موږ ازموینه اخلو په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو مثلا مغه د مکتب سوالونه چې کنه ځکه معمولا چې پانتون د څوک راځي هغه بنو له مکتب فارغي به راځي د غوړو سوالونه لرو او په پای کې به ځینې تخنیکی او تخصصي سوالونه ولرو مثلا د هر فیلډ مربوط مثلا د کمپیوټر ساينس که څوک وایي مثلا هغه ته موږ وایي چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساينس د انتخاب کړی مثلا اهداف څه دي د پاره ستا پلان څه ده مثلا داسې ځینې تخنیکی سوالونه لرو چې په غیر سره موږ دا معلومه وسو چې په واقعي معنا دغه ځوان ذهنیت څنګه دی فکر څنګه ده د کولای شي چې په رښتیا د په ژوند کې بدلون راسي مثلا دا په رښتیا مستحق دی کنه دی لدې مخ کې باید دونه وکم چې موږ دې هغه په برخه کې سبتنام په برخه کې کله کوم فورم یا کوم لینک موږ شیر کړی دی د کوم لینک لاره چې ځوانان سبتنام ونوم لیکنه کوي الته موږ ځینې داسې سوالونه یا ځینې داسې اپشنونه ورته اضافه کړي دي چې په هغې سره مونږ دا معلومولی سو چې څوک مستحق دي څوک نه دي، څوک باید انتخاب سي شو شارټ لیست سي او مونږ سره مخکې لاړ سي. انشاءالله قمر بنسټ یوه ښه مخینه لري په افغانستان کې، ډېری دوستانو ته معلومه ده، یوه تېره تجربه هم لرو. مونږ څلوېښت کسان مالیزیا ته هم لیږلي وو، هلته مو د البخارا پوهنتون سره زموږ قرارداد شوی وو. الحمدلله غزوانان به کال بل کال ته فارغېږي، هلته ډېرې ښې لاسته راوړنې لري، د پوهنتون په فعالیتونو کې ډېره ښه ونډه اخلي زموږ دغه افغان ځوانان چې قمر بنسټ معرفي کړي دي. یعنی هدف دا دی چې الحمدلله هغه زموږ د شفافیت مسایل او هغه زموږ د بیرته د راپور ورکونې مسایل ټول ډېر واضح دي په همدغه برخه کې. موږ چې په نورو برخو کې فعالیتونه لرو انشاءالله چې دا ډېر واضح دي.
بله، که درته وایي چې نجونو ته څومره زیات امتیاز ورکولی سي قمر بنسټ، ځکه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لومړی ویل چې غوډې له زده کړې څخه محروم دي په دولتي پوهنتونونو کې، نورو ځایونو کې دوی یوازې کولی سي په سي برخه کې دوی زده کړې وکړي، د قمر بنسټ څومره ډېر امتیاز قایل دی نجونو ته؟
دا ډېره مهمه مسله ده. اصلا خو زموږ نظر دا دی چې باید څومره پاملرنه وشي، څومره حق وساغه، د دوی اساسي حق دی پښتنه اصلا ځاینه پیدا کیږي، هغوی باید په دې پروسه کې شامل وي، هغوی ته باید زمینه برابره سي د زده کړو لپاره. ولې چې هغه موږ په افغانستان کې اما څومره چې موږ هغه اجازه لرو یا هغه څومره محدودیتونو په چوکاټ کې چې کوم کار مخکې وړی سوال ته، انشاءالله د دوی لپاره موږ دغه فرصت چمتو کړی دی. انشاءالله یو ښه فیصدي برخه به موږ هم نجونو ته ورکوو، همدې خویندو لپاره به ورکوو. په صحیح برخه کې چې کوم پوهنځي دي ټول موږ ورته انتخاب کړي دي، نرسنګ ده، قابلګي ده، پروتز دندان دی، یا استوماتولوژي چې ورته وایي، لابراتوار برخه ده، طبي ټکنالوژي، دغه ټولې برخه ورته انشاءالله موږ ټاکلي او انشاءالله خویندې به انشاءالله دې برخه کې هغوی ونډه پکې لري. البته لیوالتیا موجوده ده، ځکه چې موږ سره اړیکې نیسي، ایمیلونه کوي، مسیجونه کوي، زموږ پاڼو ته موږ سره اړیکه نیسي، او ډېر لیوالتیا لري چې هغوی ته البته دغه فرصت برابر شي او هغوی ترې استفاده وکړي.
کله چې دغه ډول سکالرشپونه اعلانېږي، په کوم شمېر ځوانان نوملیکنه کوي؟ تاسو ویل چې مثال تاسو ویلې چې دو درې سوه کسان ته شاید یو نیم زر کسان نوملیکنه وکړي. معمولا تاسو د ځوانانو علاقه له زده کړې سره څومره وینئ؟ کله دا ډول اعلان تاسو وړاندې کوئ، څومره ځوانان غواړي چې نوملیکنه وکړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د زده کړو علاقه د نورو وختونو په پرتله دا زه ډېر ډاډه ویلی سم، ځکه زه خپل یو ځوان یم، یعنې د ځوانانو له زړه ډېر زه ښه راتللی سم، او د دغسې اقتصادي ستونزو یوه تجربه زه خپل په مخکې ژوند کې لرم. نو اوس چې موږ ګورو الحمدلله علاقه د ځوانانو ډېره ښه ده. همدغه یو ښه مثال دی چې موږ تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې موږ لینک خپور کړی ده، تر اوسه پورې تر اته سوه نهه سوه پورې ځوانانو او خویندو نجونو نوملیکنه کړي. الله همدې معلومیږي چې څومره ځوانان علاقه لري. دا شاید ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی علاقه ولري د زده کړو سره، ولې زموږ دا خبر شاید ورته نه رسېدلی. زموږ هدف له ستاسو سره د بحث عمره کې د نورو رسنیو سره همدا ده چې همدا غږ انعکاس وکړي، هغه ځوانان چې هغوی ناخبره دي له دې پروسې نه خبر شي او په دې کې ونډه واخلي. نو الحمدلله هغه علاقه د ځوانانو ډېره ده. همدا خبره زه بیا هم کوم چې افغانستان کې وزنې ستونزه دا ده چې د ډېری ځوانانو هیلې امیدونه ناسم اقتصادي وضعیت تر خاورو لاندې کوي. دا یو ډېر واضح بحث دی، دا یو ښه فرصت او چانس دی، او په کافي اندازه ځوانانو سره علاقه ښودلې ده، او انشاءالله چې له خیره موږ سره به ګډ مخکې ځي.
تاسو له کوم مشخص لینک نه یادونه وکړه چې د دې نوملیکنې لپاره د سکالرشپونو لپاره لینک ده، په دې اکله کرنا واچوي؟ همدا اوس که ځوانان دي موږ او تاسو خبري اوري، دوی دا لینک له کومه ځایه څه رقم پیدا کړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د قمر فاونډیشن یا قمر فاونډیشن ډاټ او آر جی دا لینک دی زموږ، د چې کله په دوی ګوګل کې په کروم کې دوی سرچ کړي، هلته به زموږ د سایټ ورته راسي. انشاءالله چې زموږ سایټ بیخي په سر کې راځي، کلیک دور باندې وکړي، هلته دوی ته هلته شته سکالرشپ برخه د انتخاب کړي، همالته ورسره لارښود ویډیو هم شته چې دوی څنګه ثبتنام وکړي، څنګه اپلای وکړي. ټول غسته همداسې د قمر بنسټ ټولنیزې رسنۍ چې دي، هلته موږ کافي اندازه کمپاین روان کړی دی، پوسټر اپلوډو، ویډیوګانې اپلوډو، معلومات اپلوډو، او په هغې کې دغه مسله موږ ورته ډېره واضح کړې ده چې دغه لینک دی، په دغه ډول تاسو پکې ثبتنام کولی سئ. په هر ځای کې یعنې موږ ډېر ښه په واضح ډول دوی لپاره په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې موږ ورته لارښود ویډیوګانې ریکارډ کړي، تر څو دوی په ډېرې اسانۍ سره وکولی سي چې نوملیکنه وکړي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای. راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي ملمه
سلامونه. د ازادي ملمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په بهر کې لې یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو اوس کولای شئ مشټولې خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ کړئ او اوبړئ د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیره دی، خو تر 1300 کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلاوله. په دې ځانګړې مرکه کې له خغلی زاهدی سره د خبريال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدی خپل پیژنګلوي د دل خپل خلی واوري.
تکنسټ ز فتوا زاهدی د هلمند ولایت په ناوول سپلای کې زیږیدلم. ما ذکرې په پاکستان کې لومړنۍ ذکرې کړي کله چې مشکور نه یم مهاجر سلو التپلی او د پاکستان ګرد ځنګل کې میز د کرکړي او لاغي ورسته د بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې می دلته د باختر خبري اجان سره لومړی کار پیل کړ او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې IWPR نوم یې دغه سره می دوه کلن کار وکړ او دغه انسټیټیوټ می هم اول و په دې سره سره می په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2013 کال کې می د امریکا په والټر کرانکایټ سکول اف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځې زده کړې بشپړې کړلې او له هغه ځای څخه وروسته بیا زه بیرته افغانستان ته رالم او تر 2017 کال پورې می په افغانستان کې د خبريالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړی چې حالت می د رادیو او تلویزیون د مسولیت سربیره خپل رادیو می هم درلودله او جیو جریده می درلودله د هلی پنوم باندې هغه مهم چاپوله آلمان کې می د دوچه ویله اکاډمۍ په تخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدی صاحب او کافی تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي؟
اوس د 2013 کال پورې ما د دوچه ویلې یا د آلمان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه او د 2013 کال په جنوري کې می دند پریشي اوس می خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زنه بلکې زموږ سره څو کسان یو مرغاتو خبريالان یو افغان خبريالان چې اوس په اصلاح اکسل جرنالستان یا لکه په تبیت کې چوتیږي موږ کسان یو دلته مخبل فعالیتونه پیل کړی او د دې رادیو لاره خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمی او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې دننه هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او پورې هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکو لرو چې هغه البته د کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دوی دغه رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس دغه رادیو د یو اپ د لارې هم خپل کوچ تر څو پرې دغه اپ اوټومات موبایل کې تل خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوري، یعنی دغه اوریدونکي زیات شي. خو دغه سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درو سره یو د نکم کسان لرو چې لیدونکي اوریدونکي ستاسو او دوی د غراډیو او ری تعقیبوي مشتکمنټونه لیکي خپل نظرونه ملکي په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کیږي ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چهار سو کلاس رسي لري. دوی کولی شي ان د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي
هغه کسان چې د اپل لاره دا رادیو پراتلون کې کې تاسو په پام کې د شي اوري به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتا سي بدلی اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی چې هم یې ان ټول خلک لکه په یو کول چې اوسېږي هلته سره نشلولې دي موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستای چې دغه سیستم یو برخه په دوبی کې ده او موږ هلته یو سپیس اخیستای چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی دا موږ ځکه دا کار وکړ تر څو پوری خلک ډیر لږ انټرنیټ افغانستان کې په ځم سره پیو رادیو ډیر واوري او په دې ځایونه کې چې دلته د رادیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې ده ډیر درنه ده یعنی تکواله سي په انټرنیټ باندې واورې خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی خو له افغانستان او پاکستان ایران او دغه هیوادونو کې حالت د انټرنیټ برخه چې دلته ډیره کمیږي ک یو څو کاله ته یو جی بی انټرنیټ هم پاله کی شایلې کوله سي سپیشل روزز موږ د رادیو واورې او څلور به ساعت هم کوله سي حالت واوري او دغه سیستم بلته د دوی بل اثرای ورته ولري دغه سره ترڅنګ به دوی کوله سي خپل نظرونه پیغامونه او خپل مرکه اته د نیکښنې ویډیوګانې باندې د عبد الله ردی کوله سي مشته ولېږي او از مر سره شریک کړی دا موږ یو نوو سیستم د چوس مشکار باندې کوو او د برخې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دی نور سیستمونه به هم ان شاء الله ډیر ژر باغه بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واکه ورکړو
یو نه ټمو په پام کې شته چې څو وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري
شاید تر دسمبر پورې دغه سیستم به ټول بشپړ شي ځکه چې هغه نه پاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسو ته اړتیا سته کارت ته اړتیا سته او بیا خصوصا بهر کې چې اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسر او ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پالکول اولته الته تقریبا ډیر زیات و یعنی ټیری په هر نه موسسات خپل دین د پرونه غوې مرسته کول ولې دلته چې تکله دغه یو څه پالکې اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته چې دغه څه چې ما پالکړي په کوم برخه کې دي څنګه کار کوي خلک څومره لاتر ته ویل دي دلته رښتینی څه غواړي نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او املاتړ مکوي هله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله باندې چې له افغانستان کې د اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي موږ هله لرو چې تر یو کال پورې دا شاوخوا د 15 لک تر 1 میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولا
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي
موږ هدف تا دی چې د افغانستان کې جوز دا محل لاله د رسنوي پر وړاندې د بندیزونو ستاو یا الته د نن خبريږي مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک خوشي یا د نن داسې معلوماتونو خبرونه چې هغه باندې بندیزونه د ګولسي زموږ یو ځانای هدف د ژورنالیزم د اصول او اساسات سره سم کره او دقیق خبرونه خبرول د غیر ترڅنګ تعلیمي خبرونه موږ خبرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو او د دې سره ترڅنګ موږ کلتوري فرهنګي د برخې کار کوو خو موږ لوی برخه چې دغه د افغان شوزو لپاره چاغوي شونځي تنځي دغه لپاره د پروګرامونو خبرول دي چې هم د اوسم از موږ په ویب سټ او رادیو کې کولای سل ته خلک دا خبرونه واوري او هر ورځ لپاره یو یو خبرونه وړاندې کیږي کتابونه افغانستان کې ست د خبرونه او د کولای سي د کتابونه ملته واخلي یا د واتس اپ لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکهونه سي د کتابونه دوی ته ورکول کیږي هغه جنې چې مکتبونه ته نسپلاله دوی پښتو دری انګلیزي کیمیا بیولوژي فزیک او نور د ذکر چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی زکولای سي او په خپل کور کې تلک شي مثال سي دغه واوري د یو شوون کله لارې د ټول وخت تدریس کیږي
که اوس ورشو تاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو د افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو رادیو درلوده د دې رادیو په باب یو څه راټوویاست
شما په 2018 کال کې تلته یو رادیو پاړه باندې کار پیل کړ تر څو پرېلته یو اف ام رادیو ولرم واغان دغه یو برخي مزلته ډېر کار وکړ د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ام رادیو جواز واخیست او ان د ټلویزیون د برخي جواز مهم تر لاس کړ یعنی چې زما وخت له خو په دې بیا تاولات را ل چې یوازې غراډیو پات خپل هغه رادیو چې هغه چې ماکار کوي تقریبا تو افغان خبريالان ولتم چې افغانستان کې د خبريالې دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تل پات نه دي چې اکلن تړی لکه دایمي قراردادونه ولري نو عموما کله نا کله به سړی یو ورځ د کار به درلو دی ونه نو موږ چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ ودا ساتو وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ام رادیو ولته جوړ کړو موږ هغه رادیو چې جوړ کړل لاته موږ بیلابیل خبرونه درلودلې یو پروډکشن مو درلود او دغه سره تر څنګ موږ لته یو میډیا ګروپ درلود چې په هغه په بیلابیل
چا نمو مرسته تر لاسه کوله او ک تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو لپاره خپل مصارف تر لاسه کول
موږ هغه مال چې زه د رادیو مسولیت ما په غاړه ولته موږ ټول د خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې موږ تجارتي اعلانات اخیستل ځنی خبرونه مخبرولې عموما بلابیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي مثلا د ځین نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي او خصوصا تجارتي اعلانات هغه وخت ډیر زیات و امغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول او شاوخوا موږ سره ولس کسانو کار کاوه او د ټول لپاره معاش رسیدي هم د برې په هم په صحیح سمبالیدل
دلتا د نوی رادیو کا خدای کول او فعال شو په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومان لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري د ماشومان لپاره ځنګړي پروګرام سمانه په کومه ژبه او کله چې تاسو وایي چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي د څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي
تکل څه تاسو وګورئ اروپا امریکا او بیا نور هوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوی زیږیدلي له ماشومان دي هغه تر ډیره پر خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هیر کړی ده هغه د بهرنۍ ژبه باندې زده کړ کوي کلتور هم داده ټولن هم دلته بهرنۍ ده نو د دوی لپاره اړه ده چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دا برخې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخې امغه هم نشریږي او د ماشومان لپاره موږ دلته بلابل کارونه کوو ما د تیرونې دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسول ډاکټر صاحب یحیا وردک دی هغه لتیر د ښکلون رئیس آلمان کې په دې برخې ډیر کار کوي نوی سره په ګډه د افغانستان ژغ رادیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومان لپاره نکلونه ورته مشتیار او دا ورته کو د پښتو ژبې زده کړې ورته ورکوي د دفتر او زموږ یو غنې هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو د کوم خبرونه چې په ګډه به وړاندې کوو دا واخلو او د رادیو کې خبرو کړو دا به تر ټولو یو ښه ګام وي هم به ماشومان ملاندل ترازی او هم به د انلاین میټینګونو لالاري یا د انلاین سیستمونو لالاري دوی وصل کیږي دلته هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې او نقل ورته ورکو ویل کیږي چې دوی بخپل کلتور دود او دستورم ساتلای وي او دغه سره ترڅنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړی وي بیر نوی حروف شادي واوري
یعنی په دې توګه تاسو مطلب دا دی چې د افغانستان کې د نن د ماشومان لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډیر افغان ماشومان لپاره به نور پروګرامونه برابروي همداسي
نه توړه یو پروګرامونه دي دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلو نه کوو دا کولای شي خپل په افغانستان کې ماشومان واوریده د غوې د پاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې زموږ ډېری ماشومان د پاره اوس نه خلک کیږي یا کسی نه ویل کیږي. موږ دلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو، خو دلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نقل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي. شاید هغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغوی د دې آنلاین میټینګ سره وسوس وي، هغوی د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي، هدف به همدغه وي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلي؟
تکلیف په اروپا کې او خصوصا نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډېر غټ کار ته ودی. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده بر زده کړئ او دومره ادبی تور ورته وای ک کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي، یو هغه ماشوم تا کور ته راځي، هغه ول ور درته وای اجازه ده چې زه داخل کوم تاسو کور. ولې زموږ او تاسو ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره دغه ادبیات او د برخې دومره نه دی روزل شوی، نه مکاتبو کې دغه څور ته ورشول کیږي، نه هغه ورتونونو کې دغه څور ته
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده، نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي.
نه، اصلا جګړه یوازنه یا غشې یا واغه بدبختی ده چې افغان ماشومان یې دغه څه خلری کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت او تاسو په اندغ المانیا نن تر اتل له دوی مشمانو ملته ذکر کوله، یعنی دوی ال تدیر څه ذکر هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلود د مشمان د ادبیات فرق کې. خو دغه روسي کې د جګړې چیراله دغه هر څه لمنځه لاړل. موږ کوشش کوو د مشمان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ د تدیر کسان لرو، خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې شلي کوال دی او محمد اسف بهان صاحب هغه او ډاکټر بیاهیا ورداګ خپل ځین نور لیکوالان د ستاچي غوي د ادبیات په برخه کې ډیر کار کوي. موږ د دوی د تجربه څخه په استفاده سره دغه پروګرامونو او دغه هر څه مخته وړو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده د خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات د هم خبروي.
کل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه سره ترڅنګ پر ویب سایت د برخ باندې خبرو او دغه دو اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل دینی کفان هم لروچی د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان چې دننه دی او که بهر کې خبري اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې، د دیو په منځ کې بس تاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لري، ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رزاکار تو غلطه سره کار کوي. هم دسه ده
په نو د کال څخه تاسو وګورئ هر د نړیوال رادیو جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخوري تر دې پر دوی هغه خپل اهداف وګوري. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم. موږ دا هر څه کو اول تل د خلکو غوښتنې مکتلی او ورېدلې مولا وزر مخبري کړي ان تقریبا ډیرو کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسو ته یو څه جوړ کو. موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سید یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي، ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به. ولی دغه څه به نه وي چې یوازې به د یو هدف لپاره، زموږ هدف به خلک وي. یعنی زموږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلک دي چې هغوی دپاره یو څه خبرو کو ویل.
ډېره مننه زاهدي صاحب، ورزو ستاسو شخصي ژوند ته تاسو څه وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم او زه د سر ترڅنګ چې د خپل رادیو یا د چارې مخ ته وړم دغه سر ترڅنګ د المانی ژبې زده کړه کوم او دلته لکه مخ چې مې یادونه وکړه دغه د افغاني ټولنې سره ته یو ورځ کار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا چې خپل خلکو ته دلته چې هغه ستونزې لري مشکلات لري د هغه سره همکاري وکړو د پروګرامونو ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشروع دي ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تېرو دریو کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی؟ ماشومان لري؟
بلې و تکل صاحب زه 15 ماشومان لرم چې دوه ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا نوستلته ټول شونځي ته ځي ژبه تقریبا د الماني ژبه چې ده یعنی هغه په برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهیږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو الماني دی. زه واقعا ډېر خوشاله یم له خپلو اولادونو د دې چې هغوی دلته زده کړه کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بلې اوس په یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي او د الماني ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده الماني ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادو ته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د ذکر ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو اناناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورښول د ډېر زیار غواړي او ډېر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو ښوونځي ته بیا یو غوی راځي بیرته بیا ته د غوی سره کار کوي د ډیره سنځمنه ده. زه په دغه برخه کې خپل هم ډیر کار کوم او هغه ته تنه شان ورته شیم یعنی په هیجم چې شاید ځینی دا ستوري وسمی چې پښتو دې برخه دوی نه پوهیږي او زموږ دني کلتورونه تدونه دوی نه پیژني ځکه چې تیر درې کلونو کې ډیر څه هیر کړی دغه مشمان چلته و او دلته ذکر کولې دلته نه د یو نوی کلتور یو نوی ټولنې سره دوی مخ شوی دي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزی تربیه تاسو په لاس کې وانخلی ټولنه یې روزی بیا په خپل خوخه؟
بلې و تلته هم داسې ده کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډیر محتاط ونه اوسي اولادونه ډیر ژر دغه خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي ځکه چې د ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځي کې د خپل ملګری سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وایي یا دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی ان دغه محیط سره دوی جوړیږي خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او د پاره باندې خبرې وکړو کیسې ورته وکړو او ان دا چې زه کله ناکله یوټیوب ته زما د افغانستان د ځایونو مرتشایم پویږي هغه یعنی هم د تیر شپه ما زوی زما نه پښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شتاب چې شه دی هغه مرکز څه دی ما ته ورته ویل چې کابل دی به په دې نه پوهېدم ما ته ویل کابل دی ولې هلمند دی نه دی ټاکلی ما به ورته ویل چې نه هغه خو دغه سې ځای دی د ټول مال دا چې تا تشریح کوم ډیر وخت غواړي چې اول کندهار او بیا وروسته د را انتقال سو کابل ته ورته ویل چې دا کابل دی نو بس هم دغه ځای ټاکلی دی پس مالو یان دی په ډیر شان باندې شاید اوس هم ډیر توریست نه کی ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هیر نه کی او د برخې دوی بشپړه پوهه ترلاسه کړي.
د ازادې میلما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واوریده. زه احمد تکل تربل مرکه خدای پامنې در سره کوم او په پا پاک رب مو سپارم.